یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په پیو استودیو کې چې زموږ غرمنۍ خبری خپرونه ده ز اجمل اند شفیق ایار پام کاری ستاسو هرکلی کوم په دې خپرونه کې اوري چې ټاکل شوی و نن جمهور ریاست انتخاباتو ته د رای ورکونکو د تقویتي نوملیکنې بهیر پیل شي خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي دغه بهیر د امنیتي مسلو له امله تر نامعلومې مودې پورې ځنډول شوی. نور رپورټونه هم لرو خو پایل خبرونو کوو. فرشته جلال زای استودیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د تقویتي نوملیکنې بهیر تر نامعلومې مودې ځنډیدلی دی. په افغانستان کې د ماشومانو د مسؤلیت و نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي په 2018 میلادي کال کې 3000 کوچنیان په جګړه کې وژل سوي او زخمیان سوي دي. او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ویلي ډاډه دی چې ایران به ډیر ژر له واشنګټن سره خبرو ته مخ کړي. پوره خبر نو واوري. په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د رای ورکونکو د تقویتي نوملیکنې بهیر چینن باید پیل سوی وای تر نامعلومه وخت ځنډیدلی دی. دا خبر د افغانستان د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته ورکړی. د دې ځنډ دلیل امنیتي ستونزې بلل شوی دي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ ویلي چې امنیتي ځواکونو باید د رای ورکونکو او د انتخاباتي مرکزونو د ښه امنیت ډاډ ورکړی وای.
ټاکنو کمیسیون د راتلونکو ټاکنو دپاره په ټول افغانستان کې 3500 تقویتي ثبتنام دپاره مراکز لري او په دغه مراکزو کې دغه مراکز موږ کاملا خپل مهال ویش سره سم موږ د امنیتي ارګانونو سره شریک کړي دي او انتظار باسو چې امنیتي ارګانونه د هغې د ارزونې او د هغې د بررسۍ نه وروسته موږ ته شریک کړي او بالاخره موږ د خپل سکیجول مطابق په ټولو 3500 مراکزو کې تقویتي ثبتنام شروع کوو. یو جزر بله
تقویتی سبتنام یا د تقویتی نوملیکنې کار دې ته ویل کېږي چې هغه کسان چې د ولسي جرګې په ټاکنو کې رای ورکړي بیا تایید شي او هغو وګړو ته چې تازه 18 کلن شوي له بهرنیو هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي یا په مخکې دور کې نومونه نه دي ثبت کړي د رایو کارتونه ور وویشل سي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د سپتمبر 4 دي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ یوه نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي چې په وروستیو 2 کلونو کې په لسهاوو افغان کوچنیان په جګړه کې وژل سوي او زخمیان سوي دي. د ادارې ویلي چې په وروستیو 2 کلونو کې په لسو کوچنیانو کې 8 د جګړې قرباني شوي دي. په افغانستان کې د دې ادارې ویاندي مریم عطایي نن د ازادي راډیو ته وویل چې 2018 او 2018 میلادي کلونه د افغانستان د کوچنیانو لپاره تر ټولو خونړي وو. عطایي ویلي چې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې تر 3000 زیات کوچنیان وژل سوي او زخمیان سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د کوچنیانو زیات تلفات د وسلوالو طالبانو حملې دي خو وسلوالو طالبانو په دې اړه لا نظر نه دی څرګند کړی. د غزنی والی وایي تر څو چې وسلوال طالبان اوربند ونه کړي د شپې عملیات چاپي او هوایي حملې به جاري وساتي. وحیدالله کلیمزی ادعا کړي چې په وروستیو کې سلهاوو وسلوال د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې په پوځي عملیاتو کې وژل سوي. کلیمزی پرون په غزنی کې یوې ولسي غونډې ته وویل
نن تاسو قضاوت کولای شئ چې په غزنی کې حالت په کوم حالت کې موږ روان ده. څو ورځې وجود نه لري چې کم یې شپږ زیات یې څلوېښت چې دا مخالفین په غزنی کې منځ نه ځي. دا د موږ وختنه نه ده. موږ مجبورې ګدو ته تر څو په داسې حرکت باندې لاس کړو.
خو په غزنی کې یو شمېر خلک د شپې د عملیاتو او چاپو په اعتراض کې مکرراً مظاهرې کوي. هغوی وایي چې په دې چاپو او هوایي حملو کې زیات ملکي وګړي وژل کېږي. د غزنی امنیتي چارواکي وایي دا په دې حملو کې بهرني او کورني وسلوال وژل سوي دي. د رپورټونو پر اساس وسلوالو طالبانو د ارزګان او کندهار سړک د شاولي کوټ په سیمه کې تړلی دی. د ارزګان او کندهار ترمنځ پر لویه لاره یو شمېر موټر چلوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو خبرداری ورکړی چې په دې لار د تګ راتګ نه کوي.
موږ مسافر یو دلته تیری ته د کار لپاره راغلی یو دوی د کور خو لیار بند ده بس دلته په دواړه کې ناست یو موټران نه ځي ستونزه کې چې دغه دوره کې د 12 متر مربع ځای نه دی دغه ټول مسافر څوک مرتبه لور دی چې نسیره شته د نشه شته ټول روژه هم نیولې ده
د ازادي راډیو خبریال وای چې داسې لسها او مسافر په ترنکوټ ښار کې د موټرو په اډه کې پاته دي د ورزګان د پولیسو مشر ویلي چې په ورزګان کې دا سړک مسؤون دی خو د کندهار خواته د لارې د وضعیت په اړه به وروسته معلومات له رسنیو سره شریک کړي په کندهار کې چارواکو په دې اړه څنګه ویلي د امریکا جمهور رئیس وایي هغه ډاډه دی چې ایران به ډیر ژر له واشنگټن سره خبرو ته مخه کړي ولسمشر ټرمپ دا راپورونه هم رد کړي چې وایي د پالیسیو په اړه د هغه په اداره کې اختلاف موجود دی ډونالډ ټرمپ پرون پر ټویټر لیکلي مختلف نظرونه څرګندېږي او زه خپله وروستۍ پرېکړه کوم او ډاډه یم چې ایران به د خبرو غوښتنه راڅخه وکړي د امریکا او ایران ترمنځ د وروستي کړکیچ په اړه دا دوهم وار دی چې د امریکا جمهور رئیس له ایران سره د مذاکرو خبره کوي بل لورته د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو سره سره تهران له زغمه کار اخلي او دې موافقې ته ژمن دی د امریکا متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال له دې موافقې څخه ووت او ویل چې دا یوه نیمګړې موافقه وه خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون په توکیو کې وویل چې پر امریکا تور پورې کړ چې په فارس خلیج کې په غیر ضروري ډول د کړکیچ د زیاتولو هڅه کوي او په وینزویلا کې د حکومت او اپوزیسیون استازي د خبرو لپاره ناروی ته تللي هغوی به د خپلو اختلافاتو د حل لپاره د ناروی په منځګړیتوب خبرې کوي دا لانه د څرګنده چې د وینزویلا د حکومت او د مخالفو استازي به مخامخ ګوري خو خبرې اوسلو ته د دواړو خواوو د رسیدو سره سم پیلېدونکي دي د وینزویلا د ملي اسامبلی چې د اپوزیسیون په کنټرول کې د یو شمېر غړو د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط اسوسیټډ پرېس ته ویلي چې له دواړو خواوو لوړ رتبه کسان د خبرو لپاره ناروی ته استول شوي دي
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو ټاکل شو چې نن د جمهور ریاست انتخاباتو ته د تقویتي نوملیکنې بهیر پیل شو خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دغه بهیر د امنیتي مسلو له امله سنډول شوی په دې اړه په رپورټ سربیره مولدي خبرو چې نن د افغانستان په ولسی جرګه کې د مشرتابه د هیئت د ټاکلو لپاره رای ورکونه پیل شوې څوک کاندیدان دي او دغه بهیر څنګه روان دی په ولسی جرګه کې به د خلکو له یو استازي د نعمت الله کریاب سره مرکه ولرو همدارنګه به دا هم واورئ چې د غزنی والی وایي روان کال په غزنی کې د وسلوالو لپاره تر ټولو خونړی کال دی که وختو د افغانستان او سیمې په اړه نور ریپورټونه لرو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راخلو او د مخکخو خزو پروګرام هم په همدې یو ساعت کې خبرېږي ټاکل شوی وه چې نن د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د تقویتي نوملیکنې بهیر پیل شي خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې دغه بهیر د امنیتي مسلو له امله ځنډول شوی دا دې کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ لسن پرته امنیتي بنسټونو د دغه مرکزونو د امنیت د خوندیتوب غوښتنه کوي په دې اړه به نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې واورو
د روان مریض کال د سور شپږمه د زماني جدول لمخې د جمهور ریاست انتخاباتو ته د تخویتي نوملیکنې د پیل ورځو خو اوس دغه بهیر تر نامعلومه مودې پورې ځنډیدلی د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمننګ د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه بهیر د پیل لپاره بشپړ چمتووالی نیول سوی خو نوموړی وایي یوازې دې ته سترګې په لاره دي چې امنیتي بنسټونه د څومره مرکزونو امنیت ساتلی سي
ټاکنو کمیسون د راتلونکو ټاکنو لپاره په ټول افغانستان کې 355 تقویتي ثبتنام لپاره مراکز لري او په دغه مراکزو کې دغه مراکز کاملا خپل مهالویش سره موږ د امنیتي ارګانونو سره شریک کړي دي او انتظار باسو چې امنیتي ارګانونه د هغې د ارزونې او د هغې د بررسۍ نه وروسته موږ ته شریک کړي او بالاخره موږ د خپل سکیجول مطابق په ټولو 455 مراکزو کې تقویتي ثبتنام شروع کوو یو جزر به له موږ سره شریک شي
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په ټولو هیواد کې به د تقویتي نوملیکنې 455 مرکزونه خلاص کړي د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دغه کمیسون د ولسی جرګې انتخاباتو نوملیکنې ته اعتبار ورکوي نو له همدې عمله دغه نوملیکنه تخویتی ده پا په دغه بهیر کې هغه کسان شامل دي چې تازه هیواد ته راستانه شوي وي یا د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې له نوملیکنې پاتې وي او یا یې هم روان کال خپل قانوني سن چې 14 کلنی ده بشپړ کړی وي. په داس حال کې چې د انتخاباتو ناظر بنسټونه د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو نوملړ ناقص او له قانوني خلاو ډک بولي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې په دغه کې اصلاحات راوستي. دغه کمیسون د ولسي جرګې د انتخاباتو په لومړیو کې ویلي و چې د انتخاباتو په ورځ به له غزنی ولایت پرته په ټول افغانستان کې خلک په 2000 مرکزونو کې رای ورکوي، خو دغه مرکزونه د امنیتي ستونزو له امله 5400 اویاته رخکته سول. خو اوس د انتخاباتو د څار بنسټونه وای افغانستان درې انتخابات په مخ کې لري او په ټول افغانستان کې 455 نوملیکنې مرکزونه بسینه نه کوي. د دغو بنسټونو په وینا د کمو مرکزونو پرانستل د انتخاباتو سراسري والی تر پوښتنې لاندې راولي، نو د نوملیکنې بهیر په ځنډ پیل د انتخاباتو د نظرو بنسټونو له سخت غبرګون سره مخ شو. که څه هم له پرله پسې اړیکو سره بیا هم دفاع وزارت ځواب رانه کړ، خو د کورنیو چارو وزارت وای دمګړی په دغه وزارت کې د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت د خوندیتوب طرحه تر غور او څېړنې لاندې ده. د کورنیو چارو وزارت وای نصرت رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طرحه موږ سره سوال شوې د امنیتي ټیمونه امنیتي مراجع په دې برخه کې جدي کار پی کی همدا چې نهایي شي جزئیات په لاته سره وي تاسو طریقه د افغانستان د خلکو سره شریک
لدې سره په خوا کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایی رئیس یوسف رشید وای دغه کمیسون یو ځل بیا د نوملیکنې بهیر په ځان پیل سره د انتخاباتو قانون تر پښو لاندې کړ. د نوموړي په وینا دا کار ښکاره کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون او حکومت په ټاکلي وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو اراده نه لري. د ښاغلي رشید په وینا د نوملیکنې بهیر ځان به د جمهور ریاست په انتخاباتو تاثیر واچوي.
و موردل چې د جمهور ریاست د انتخاباتو د تقویتي نوملیکنې بهیر باید نن پیل شوی وای، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دغه بهیر د امنیتي مسلو له امله ځنډول شوی دی. خو په ولسي جرګه کې بیا د اداري هیئت لپاره نن رای ورکونې پیل شوې دي. د اداري هیئت په برخه کې د مشرتابه د څوکۍ لپاره څوک کاندیدان دي، د رای ورکونې بهیر څنګه دی. له کونړ څخه په ولسي جرګه کې د خلکو منتخب استازې نعمت الله کریاب را سره همدا اوس د ولسي جرګې له تالار نه د تلیفون په تماس کې دی. کریاب صاحب، لومړی خو ډېره مننه کوو چې په دې مصروف ورځ مو موږ ته وخت راکړ خپرونې ته ستړی مشي. دا راته ووایه چې د ولسي جرګې دغه د مشرتابه د هیئت لپاره وایي چې نن رای ورکونه د غړو ترمنځ پایل شوې ده، د کومې څوکۍ لپاره رای ورکونه کیږي او څوک کاندید دي؟
سلام تاسو ته د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان شریف ولس ته له ډېرو جنجالونو او کشمکشونو وروسته دا د ولسي جرګې د اداري هیئت د پلاوي د ټاکلو دپاره نن سهار 9:30 په خورا آرام فضا کې ټاکنې ترسره شوې. لا هم دغه لړۍ روانه ده. د ولسي جرګې د کورنیو دندو د اصول له مخې لومړی د ریاست لپاره انتخابات کېږي، ټاکنې کېږي او د رئیس ته ټاکل کېدو نه وروسته بیا د معاونینو او د منشیانو منشي او د هغه د نائب دپاره د مرستیال دپاره ټاکنې کېږي. اوس هم دغه لړۍ روانه ده. په دې اوله ورځ باندې 4 کسانو د ریاست د څوکۍ لپاره ځانونه نومان کړي دي. کمال ناصر اصولي د خوست استازی دی، میرویس یاسینی د ننګرهار استازی دی، میر رحمان رحماني همدارنګه متجدیدی د هرات ولایت یو استازی ځانونه نومان کړي دي. لا هم دغه پروسه روانه ده. په څو راتلونکو شیبو کې به رای شمېرنه پیل شي او هر چا چې په دې دوو کې لوړې رایې وړې وي هغه به بیا دویم پړاو ته.
کریاب صاحب، د ولسی جرګې د ریاست د مشرتابه لپاره تر دې مخکې ډیر بحثونه کیدل په رسنیو کې، په ټولنیزو رسنیو کې د ډیرو کاندیدانو نمونه راپورته شوی وو. وستاسو ویل چې 4 تنان کاندید دي، څنګه په دې باندې بل اخره سلا وشو چې 4 کسان کاندید شي؟ مخکې خو ډیر نمونه په رسنیو کې یادیدل.
وسم هغه نمونه چې په خوا پر رسنیو کې دي اصلا کې پړاوونه توپیر کوي. دا په لومړۍ ورځ باندې پرېکړه ونه شي او 50+1 رایې چا ونه ګټلې دویم پړاو ته ځي. سبا ورځ د پر نن دا پړاو خلاصي بده کې بشپړ نشو، سباته بیا نور کسان دوزی اغوی تاکنه کهی که سباته هم 50 جمعه یونه شو بیا پا ورسته یو رزبانده ده دری پڑاونه ورسته بیا پا دغوشته و کاندیدانو که چه ده هر چا رای لولی وی ده فیصده پا لحاظ اولا دویم او دریم او رز بیا مغا کسان خپلو که انتخابات کهی تاکنه کهی او بیا پا ساده اکثریت بانده چه هر چا تر نور لولی رای ویوڑی اغا با رئیسی وستم چه پا خواستم رو نمونه ویل که دل وستم اما غا خلق کاندیدان دیل اصوک دخل کاندیداتو رای ننیدی پا شاشوی خودتون پا لومدهی رز بانده تلو رو کسانو تر منسیالی ده
کریاب صاحب کڅام دقیق ریپورتونه نشته دی خو بیا هم دی ولسی جرګې نه اوازې خبريږي او همدارنګه په ټولنیزو رسنیو کې هم په دې اړه بحثونه کیږي ویل کیږي چې هغه خلک چې دی ولسی جرګې مشرتابه ته کاندیدان دي ګوندې له استادو سره په بیلابیلو جوړجاړیو باندې بوختي چې پکې د پیسو خبره هم په ځینو برخو کې کیږي تاسو خو په ولسی جرګه کې د کونړ څخه د خلکو منتخب استازي دغلته وضعیت څنګه ګوري دغه پروسه واقعا شفاف ده او کنه د جوړجاړیو مسله پکې شته
حتمی ده چې په سیاستونو کې او خصوصا په انتخاباتي رقابتونو کې معاملې او ځینې شیان حتمی دي ولی زه په خپل سر زه په باور سره درته وایم چې زه هیڅ ډول معامله یوازې د اوازو تر حد اورم باور پې نه کوم دغه وجه ده چې نه تر اوسه پورې د دې چا جرأت کړی چې دغو ځوانانو ته چې د یو فکر له مخې راغلی دي په یوه نوې مفکوره راغلی دي څوک راشي ورته ووایي چې زه د پیسو په مقابل کې څه سره معاملې ته تیار یم هیڅ ډول البته د دې ډول هم ډېر سخت دي چې سړی ووایي چې په کاملا داسې یوه پروسه ده چې یوازې د معیارونو په بنسټ باندې خلک په یتلې کوي حتمي ده افکار متفاوت دي ذهنونه متفاوت دي حتما پکې ځینې قومي مسایل ځینې نور شیان دخیل دي ولی تر ډیره چې زه ګورم څومره ځوانان چې دلته دي او نوي ولسی جرګې ته راغلي دي هغوی بیا په یو نوي ذهن او په نوي اراده دي نو شخصا تر اوسه پورې نه دې په باور وایم چې نه څوک راغلي دي چې موږ وړاندیز وکړي او نه موږ نه دا جرأت هغوی کولی شي چې راشي ځکه مفکوره ور معلومه شوې ده چې څوک معامله کولی شي او څوک د معیار په بنسټ باندې دلته اغه د ولسی جرګې د حیثیت د ساتلو لپاره رئیس
کاریاب صاحب کسم د دیننني بحث سره ډیر تړاو نه لري خدای تاسو د ځوانانو موجودیت ته اشاره وکړه نوې چيري په ولسی جرګې کې څومره دی او څومره ذکر ډیر ویل کېدل چې نوې ځوانان نوې کسان سکالي په دې نوې دوره کې راغلي دي د دوی هغه څومره ویني
زه خو ځاړم ډیر نه پیژنم یوازې محدود کسان چې رسنیو یو نه کتلی دي ولی تر چې د ولسی جرګې تالار ته نه نوځي نو ځوانان پکې ډېر دي تقریبا د څلوېښتو پنځوسو په برخ په فیصد ځوانان راغلي دي نور که د پاخه عمر هم دي خو تقریبا شپېته یا پنځه شپېته فیصده ولسی جرګه نوې شوې ده د ځوانانو برخه پکې تقریبا
ډیر زیات هم مننه کریاب صاحب کور مو ودان دوستانو د کونړ څخه د ولسی جرګې استاذ نعمت الله کریاب و چې د ولسی جرګې د اداري هیئت لپاره د نننیو انتخاباتو په اړه معلومات را سره شریک کړل مننه ترې کوو زموږ غلا ازادي راډیو وري
ازادي راډیو لوونه تر وو
اوس هم څو اقتصادي خبرونه له رحمت افغان نه اورو
د افغانستان بانک وایي چې د بهرنۍ اسارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د ثابت ساتلو په خاطر هر اونۍ درې ځله بهرنۍ اسار لیلاموي د دغه بانک مرستیال ایمل عاشور نن ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې د بهرنۍ اسارو د لیلام په وسیله د بهرنۍ اسارو په وړاندې د افغانیو بیه کنټرول کړي دا په داسې حال کې ده چې د بهرنۍ اسارو په وړاندې د افغانیو د بیې رالویدو د خلکو په اقتصادي وضعیت ناوړه تاثیر کړی او له روژې سره په خوا کې د ډالرو د بیې لوړېدو چې د بازار په بیې تاثیر لري خلک شکایت کوي په کم وخت کې د یو ډالر بیې له 90 افغانیو څخه 90 افغانیو ته پورته شوې د کرنې او مالداری وزارت لوري په ننګرهار کې 1590 ګلخانه او سړی خونې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د دغه وزارت وین اکبر واستمین نن ازادي راډیو ته ویل دغه خونې د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې د کرنې د کلیو د پراختیايي پروژو له لارې جوړې شوې دي.
تقریبا 100 بابزي سبزخانه‌ای که به بهره برداری سپرده شده تا کنون از 195 بابزي از 100 بابش از هر کدام 200 کیلوگرم بادرنگ هم حاصل برداری شده.
نوموړی وای 15 باب ګلخانو کې رومي بانجان او بادرنګ کرل سوي چې دم ګړی حاصل ته چمتو دي. بزګران وای چې په یو کال کې له هر ګلخانه دروي څخه تر 15 ځله حاصل ترلاسه کوي چې په ټولیز ډول له هر ګلخانه څخه 4600 کیلو بادرنګ ترلاسه سوي چې ورسره اقتصاد خسوي. او دا هم د بهرنۍ اسره په وړاندې د افغانۍ یو بیا یو امریکایي ډالر ناوی افغاني 15 پله، یو اروپایي یورو اتاتی افغاني 50 پله، یو استرلینګ پون سل افغاني اتیا پله، زر ایرانی توبن 15 افغاني درس پله، او زر پاکستانی کلدارې 1545 افغاني.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري، اقتصادي خبرونه مو اوریدل، نور رپورټونه هم لرو، خو وس راځي چې د سیمې او نړۍ و مسله را واخلو. په نړیوالو موضوعاتو کې د ایران او امریکا په اړیکو کې ترنګلتیا د ورځې ته د موضوع ده. دا دې موضوع پر جزئیاتو غږیږو. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي چې زر به ایران حاضر شي چې له امریکا سره خبرې وکړي، خو ایران سره لدې چې تر سخت فشار لاندې دی، پر اختلافي مسلو له امریکا سره خبرو ته چمتو نه دی. اسمت سروان را سره په سټډیو کې دی، دا موضوع یې تعقیب کړی ده. لومړی زموږ اوریدونکو ته سروان صاحب وایي چې ولسمشر ټرمپ په دې اړه نوټس ویلي.
انسب د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي ډاډه دی چې ایران به ژر له امریکا سره خبرو ته حاضر شي. د رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې ګنې د په حکومت کې دننه د ایران د پالیسۍ پر سر اختلاف شته. ولسمشر ټرمپ پرون په یو ټویټ کې لیکلي ډاډه دی چې ایران به ژر خبرو ته غاړه کښیږدي. د نور جزئیات نه دي څرګند کړي، خو ټرمپ دا خبرې وروسته له دې کړي چې د می په 9 نیټه یې له ایران سره پوځي مخامختیا رد نکړه. د همداراز ویلي وو غواړي چې ایرانیان حاضر شي چې په خپله د ته د خبرو وړاندیز وکړي، خو ایرانی چارواکو له امریکا سره هر ډول خبرې رد کړي دي. د ایران او امریکا ترمنځ کړکیچ وروسته له دې ډیر شو چې امریکا د ایران د 2015 میلادي کال له اتومي موافقې ووتله. دا موافقه له ایران سره د نړۍ شپږو سترو قدرتونو لاسلیک کړې وه. اتومي موافقې ایران ته یو لړ امتیازونه ومنل، البته دا تشویقي امتیازونه ول، او په مقابل کې ایران د یورانیم له غني کولو لاس اخیست.
درته وایي چې ایران د روان کړکیچ پاړت ویلي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي سره لدی چې امریکا د 2015 میلادي کال له اتومي موافقې وتلې، ایران تر وسه وسه لزغم او حوصله کار اخلي. جواد ظریف په عین حال کې امریکا په فارس خلیج سیمه کې د کرکیچ په زیاتولو تورن کړه. د نن پنځشنبه د جاپان له باندنیو چارو وزیر تارو کونو سره په کتنه کې وویل د امریکا له لوري د کرکیچ پراخول د منلو نه دي، خو د په دې اړه څه ونه ویل چې ایران څه ډول زغم کار اخلي.
مخکې ایران ویلي وو چې د یورانیمو غني کول به له سره پیل کړي. آیا دا په دې معنی ده چې ایران به له اتومي موافقې څخه چې ځینې هیوادونه لام ورته ژمن دي ووځي؟
داسې نه ښکاري. ایران څو ورځې مخکې وویل چې تر یوه حده د یورانیمو غني کول له سره پیلوي، خو جواد ظریف نن وویل چې هیواد یې د 2015 میلادي کال له اتومي موافقې نه وځي او ورته ژمن دی. او دا یې هم وویل چې نړیوال پلټون کې تاییدوي چې ایران په موافقه ولاړ دی.
ډیره زیاته مننه دوستانو. اسمت څاروان وو چې د ایران او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ په وروستۍ ترنګلتیا سره معلومات شریک کړل. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم
شورست
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي. د غزنی والی وی روان کال په غزنی کې د وسلوال لپاره تر ټولو خونړی کال دی. د پوینا کا غوی له جګړې لاس وانخلی، همداسې به په خلاف شپنی عملیات چاپی او هوایی بریدونه دوام وکړي. هغه دا خبرې نن په یو غونډه کې کړې دي چې حبیب الرحمن تاثیر پاړه رپورټ راکړي.
د غزنی محلي چارواکي وایي د روان کال له پیل څخه په دغه ولایت کې وسلوالو ته درانه تلفات تړولې دي. د غزنی والي وحید الله کلیمزی وایي د ډیری بهرنیانو په ځانګړې توګه د پاکستانیانو په ګډون یې سلګونه وسلوال وژلي، ټپیان کړي، ژوندي نیولي او د هغوی وسلې او نقلیه وسایط یې له منځه وړي دي. خو د دې تر څنګ یې د هغوی ځینې پټنځایونه هم ویجاړ کړي دي. کلیمزی زیاتوي که څه هم چې په غزنی کې ټولې ستونزې له منځه نه دي تللې، خو بیا هم که عادلانه قضاوت وسي د غزنی په امنیتي وضعیت کې شوالی راغلی دی. هغه زیاته کړه تر هغو پورې چې وسلوالو طالبانو د وربند غږ نه وي کړی، سولې ته یې غاړه ویشي نه وي او د افغانستان له حکومت سره یې مخامخ خبرې قبولې کړې نه وي، تر هغو پورې به دغه شپني عملیات، چاپې او دغه هوایي بریدونه دوام وکړي. وحیدالله کلیمزی دغه خبرې د چهارشنبې په ورځ په غزنی کې د سولې مشورتي لویې جرګې له پریکړو څخه د غزنی ولسونو ملاتړ غونډه کې وکړې.
نن تاسو هم قضاوت کولی شئ چې په غزنی کې حالت په کوم حالت کې موږ روان دا څه ورځ وجود نه لري چې کم یې شپږ زیات یې څلوېښت چې دا مخالفین په غزنی کې منځه نه ځي. که موږ واقعا صلح غواړو باید په هغه لاره باندې ډېر تمرکز وکړو، هغه لاره تعقیب کړو چې هغه هم صلح ته ورسوي، هغه عقدې نورې پیدا نه کړو، هم جنگ ته تشویق نه کړو. ولې دا د موږ وختنه نه ده، موږ مجبوری ګدو ته تر څو په داسې حرکت باندې لاس کړو، موږ مجبوری دي ته تر څو په عملیات اجرا کړو.
په دغه غونډه کې د غزنی د ولایتي شورا منشي حمیدالله سروري هم په خپلو خبرو کې وویل په دې کې شک نشته چې وسلوالو په دا وروستیو کې زیات تلفات لیدلی دي، خو بیا هم خلک سولې ته تږی دي، خلک نه غواړي چې نورې وینې توی سي.
یعنی ما نمیخوایم مرکزهای ما دوباره بسته شوه، ما نمیخوایم دوباره
دی وایي موږ نه غواړو چې نور دې د جګړو له امله زموږ ښوونځي، روغتیایي مرکزونه، د موسساتو دفترونه او دا ډول نور شیان بند سي. موږ غواړو چې په افغانستان کې سوله وسي. په جګړو کې ښکېلې ډلې دې له جګړو لاس او له سولې کار واخلي. د ولسونو د ملاتړ په دغه غونډه کې د محلي ادارې مشرانو، نظامي چارواکو، مدني فعالانو، ښځو، ځوانانو او ډیری ولسي خلکو ګډون کړی و. دوی د سولې مشورتي لویه جرګه یو پر ځای ګام وبالو او د هغوی پریکړې د هیواد، نظام او خلکو پر ګټه وبللې او د دغه جرګې د پریکړو ملاتړ اعلان کړ.
اوس بلل شو کونړ ته. دغلته خلک د څښاک د پاکو اوبو د نشتوالي له کبله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. روحلان وري پرې ریپورټ لري.
د مرکز اسد آباد اوسیدونکو وای پوخا مؤسساتو او یا هم یو شمیر کسانو په خپل کورونو کې د سخلو پاک اوبو څاګان وستلې وي، خو د اوبو د سطحې کوزیدو سره اوس هغه اکثره کوهین وچوي او دوی لامل ستونزو سره مخ دي. ارشاد او حمدالله وای
کوهګان نشته دی، اوبو سخته ده ډیر، دا ټینکر راغلی هغې نه کویاګان دي خو وچ دي،
دغه غر ته نږدې دی او کویان په کې چې کوم هغه وچ شوي دي او اوبه پکې نشته دی. کوم چې د شاروالۍ لخوا ټانکر راځي د حکومت لخوا، هغه چې اوبه پکې دغلته چې دا خلک یې وډوکې دا ټول سپیپي راغونډ شي، دا ټول مسلمانان دي، دوی په خپل منځ کې پې جنګ کوي. دغه یو ټینکر راځي، هغه هم ځینې بوشکې همداسې نمایي پاتې شي، ځینې بیخي خالي پاتې شي، ټینکر ته همداسې روانېږي. کویان شته دی خو اوبه پکې نشته، وچ شوي دي. کنه
حمدالله وای دلته د اوبو ذخیرې جوړې شوي او پایپونه غځول شوي، خو اوبه پکې نشته.
ټینکۍ شته دی خو داسې کار دی چې هغه کوم پایپونه چې هغه هم نشته دی، اوس اوبه هم په هغه ټینکۍ کې نشته دی.
د کونړ مرکز اسدآباد اړوند د منډکول په سیمه کې یوه مشهوره چینه موجوده ده چې د ورځې ترې په لسګونو ټینکرې ډکېږي او په سلګونو کسان ترې په وړو موټرو او لاسګاډو کې اوبه وړي، چې په هغه کې هم اکثره وخت خلکو ته نوبت نه رسیږي. حاجی منګل وای
منډکول چینه نه ځینې خلکو براوړي د سینو بخم سکدلو نه دي، چې په دې چې هغه ته د بازار او پروتي درځي بازار ټوله ګنده شوی دي. منډکول چینه نه به زیاتره خلک راوړي، ډیر سخت بیروبار هلته، دومره بیروبار چې د اندازې نه وتلی تاته چې جنګونه هم پکې کیږي.
دوی وایي ډیری وختونه چې اوبو راوړلو پسې ووځي له نورو کارونو پاتې وي او بچي ښوونځیو ته له تګ بې برخې وي. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په مرکز اسدآباد او کیراله کې د سخلو اوبو د ویش لپاره د څو ژورو څاګانو په ویستلو کار پیل کړی او ډیر زر به په زرګونو کورنیو ته پاکی او به چمتو شي.
د دام کلی او د کراړ په برخه کې خپل د ملي اداره د ابرسانې هم دلته راغلي دي، سروي کړي ده، څلور محله تثبیت کړي دي چې د ټول خار د پاره به پاکی او به د ټول کورونو ترسوي. یوه ډیزاین او دا کارونه مصروف دي او دا پروژه منزور شوی د فکر کوم تر راویا لک پورې افغانۍ دي. شاب دي تقریبا درې څلور پروژې په دام کلی کې عمل هم کار شروع ده.
خلک وای له دې وړاندې هم د کلیو پراختیا وزارت او د کونړ ښاروالۍ لخوا د سخلو پاک اوبو د ویش لپاره په کوڅو کې پایپونه غځول شوي وو او د اوبو ساتلو دپاره څو ذخیرې هم جوړې شوې وې، خو کورونو ته یې له یوې میاشتې زیاتې اوبه نه دي ورکړي. اوس پایپ سکیم ویجاړ شوی او د اوبو ذخیرې وچې.